السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد یو وار بیا وویل چې بهرنۍ بې پیلوټ الوتکې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. مجاهد دا خبره پرون وروسته د دې وکړه چې پورمه شپه په بدخشان کې ځایي چارواکو وویل چې دغه ولایت په فضا کې بې پیلوټ الوتکې لیدلې ده. تر دې مخکې په نیمروز، کندهار، پنجشیر، تخار او کندوز کې هم د بې پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو بیان د افغانستان په فضا کې د بهرنیو بې پیلوټ الوتکو د غزمی په غبرګون کې وویل چې دا د نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه ده چې باید پای ته ورسول شي. د جمعې په ورځ په کندهار کې او تر هغې یوه ورځ مخکې په نیمروز کې د بې پیلوټ الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت لخوا ویل شوي وو چې امریکا د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر آر سوریا ساپاتو روایي هیواد یې افغانستان ته د ماشومانو د ګزدن یا پولیو 1 میلیون ډوز واکسین ورکوي. ښاغلي سوریا ساپوتورا په کابل کې یوې غونډې ته چې د طالبان تر کنټرول لاندې د امریکا وزارت لخوا جوړه شوې وه په وینا کې دا څرګندونې وکړې. ویل دوی د افغانستان په نورو برخو کې هم همکاري ته تیار دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس په کې له منځه نه دی تللی. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په افغانستان کې په ماینونو او چاودیدونکو وسایلو د ماشومانو پر وژل کېدو ژوره خواشینی ښکاره کوي. یونیسف پرون پر خپل ایکس پاڼې او په خواني ټویټر په افغانستان کې د چاودیدونکو وسایلو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره ښه کېدو هیله یې وکړه. په غزنی او هرات کې وړمه ورځ په 2 چاودنو کې 11 ماشومان ووژل شول او 15 نور ژوبل شول. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. ایرانی چارواکی وایي د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د اسرایلي پوځیانو په پرونی برید کې 2 ایرانی جنرالان او 15 افسران وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې برید کې د محمد رضا زاهدي په نوم د سپاهي پاسداران انقلاب یو جنرال او د هغه مرستیال جنرال محمد هادي حاجی رحیمی وژل شوي دي. په برید کې د ایران د کنسولګرۍ ودانۍ هم نړیدلې. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د بریدونو په اړه په اسانه تفسیر نه کوي د دغه پیښې په اړه لڅ ویلو ډډه کړي. د سوریې د بشري حقونو یوه ډله چې له برېټانیا څخه فعالیتونه کوي ویلي چې په تېرې ورځې په دغه برید کې 2 سوریایي وګړي هم وژل شوي او د کنسلګرۍ 2 ساتونکي ټپیان شوي دي. په سوریا کې د ایران سفیر حسین اکبری اسرائیل ته په همدې کچه د لا جدي غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. په پاکستان کې د استیناف یوې محکمې د فساد پر یوه قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي د 14 کلن قید سزا ځنډولې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې د محکمې له پرونی پریکړې سره سره به خان او د هغه میرمن په نورو قضیو کې د لاس لرلو له کبله په زندان کې پاتې کیږي. د عمران خان لپاره چې د 2022 کال کې پارلمان د باور رایه ترې واخیسته د محکمې پرونی پریکړه چې له 14 کلن حبس څخه وژغوري یوه بریا بلل کیږي. خان او میرمن یې تورن دي چې د صدارت پر مهال د ترلاسه کړو ډالیو په اړه حساب کتاب نه دی ورکړی او ځینې قیمتي ډالۍ پلورلي. هغوی بیا دغه تورن رد کړي او سیاسي یې بللې دي. او په غزه کې د اسرایلي پوځیانو هوایي برید دی او خیریه بنسټ لږ تر لږه 15 کارکوونکي چې بهرنیان هم پکې دي وژلي دي. رویټرز خبري اژانس پرون دوشنبه ناوخته د غزې د عامه روغتیا وزارت په حواله دغه خبر ورکړی دی. د غزې په مرکزي برخه دیرالبلح کې د دغه برید په پایله کې د نړۍ د مرکزي پخلنځي په نوم موسسې یو بریتانوي، یو پولندی او یو استرالیایي کارکوونکی وژل شوی دی. رویټرز اژانس څلورم وژل شوی کس فلسطینی یاد کړی، خو د 15 کس د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي، خو راپورونه کې راغلي چې د دغه موسسې موټر چلوونکی و. اسرائیلي پوځ ویلي چې د دغه غمدړلې پیښې په اړه پلټنې کوي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلی امره بندي ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. درنه دوستانو سلامونه میومنی. د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟
چې لوړ ولور د هغې سبب ګرځي، زموږ همسایه هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ول ول ور لامل دینجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې په لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستې دي، خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمن دوستانو، په افغانستان کې والوار هغو پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. والوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ والوار بیا بیل غواړي او دا والوار بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. والوار د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د والوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د والوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوي. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کېږدي.
فامیلم 5 لک تویا نازمه گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولور را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډېر ولور اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا والوار د زوم په مارک هم تمامي کی، نوموړی نور بدې پایلې هم راته وایي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان په افغانستان کې په 18 کلنۍ یا 23 کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې درنه وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر 23 یا 24 کلونو پورې رسیږي، چې زموږ د سترګو لیدلی حال د پټولنه کې متاسفانه ویلی شو. نو بیا د دی کله په 23 کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یارانو ډېر وخت غواړي چې وخت به ترې تیر وي، او بل هغه انرژي چې کومه دغه هم دی متاسفانه لاس ورکوي، او بیا د دې توانۍ نه لري چې دا په راتلونکي خپل یو لویه ستونزه او لویه مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور د هغې سبب ګرځي، ګڼ شمېر غټ او واړه جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډېر داسې لوی او واړه جرمونه رامنځته کیږي، او ځکه چې ځوانان چې کوژده یې کړې ده هغه ولور د پوره کولو توانۍ نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي، تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنې نظم هم له منځه لاړ شي، او دا چې دوی هم ژوند له ډېرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه او لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی، ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي، او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي، او بله چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بې وسی بیا په همدی حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډېر رنځ وړي، او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډېرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول دی چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي، یو امید ورکوي، یو هیله وربخي، چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس هم ګورو اکثره هیوادونو کې زموږ ډېری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دغې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي. یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډېره لویه بدبختي ده چې ډېره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د مطلب خبره په ډېرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي،
او په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته او څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لکه افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډېره لویه ننګونه په هیواد کې دی، او ډېر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډېر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي، خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلی حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی، هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي، او هغه مهر د انجلی شرعي حق ده چې انجلی ته باید په لاس کې ورکړی سي، او انجلی واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلی دا پوره حق لري، یا کوچنی کار پی شروع کوي ساتي، هغه د انجلی حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلی باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلی ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلی ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي، او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي، او پیسې به اخیستې یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دی له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي، یو څوک لواسه که څه کومک یا مرسته کوي، هغه د مور سره وکړي. د پلار کور د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي، چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواست او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ژوند مه تباه کوئ، د الک واسطه مه ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د موږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ژوند تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي، راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
دې میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډېر ولور ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
جلې دې لپاره نه و دي چې په غیبه نه ډېرې پیسې ورکړي، دې غیبه ارزښت ډېری، د انسان ارزښت